کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
امریکا غاښنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د مخام اترمی بجې شولې چې په افغانستان کې د سهار 5 بجې کېږي. په دې هله چې ورځ مو په خپغې پیل کړې وي، دا پیل کوو د امریکا غاښ آشنا رادیو په لمړنۍ نیم ساته خبری خبرونه. په لمړی سر کې د مهم خبرونو غټ ټکي اوري.
ولسمشر غنی وایي چې پاکستان د هغو وسلوالو مخه ونیسي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. د عراق د دیاله په ولایت کې په دوه ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. او یو رپورټ وایي چې د 2012 کال راهیسې چین د امریکا د لوړ پوړو چارواکو خصوصي ملیونو ته لاسرسی درلود.
نن سه شنبه ده، د 1394 هجری لمریز کال د اسد د میاشتې شلمه کېږي چې د 2015 میلادي کال د اګست میاشتې 11 سره سمون خوري. په روان خبرونه کې چې نیم ساعت به دوام وکړي وبوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د حکومت د پاکستان د سولې میز ته د طالبانو حاضرېدل نه غواړي. په هرات ولایت کې روغتیایي مسؤلین وایي وسلوالو مخالفینو ورسره ژمنه کړې چې د شینډن په ولسوالۍ کې به د پولیو یا ګزن د واکسین په مخ کې ستونزې نه پیدا کوي. او د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر وایي چې افغانستان ته کرکټ په دې 300 کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي. دا رپورټونه لږ وروسته اوړئ، خو اوس بشپړ خبرونه روښان نورزی وایي.
پاکستان وایي چې د افغانستان سره شو اړیکو ته ژمن دی او د افغانستان سره به همکاري وکړي. د پاکستان حکومت دغه څرګندونې د ولسمشر غنی د پرونی خبری کانفرنس نه وروسته کړې دي. ولسمشر غنی پرون وویل چې په افغانستان کې جګړه له پاکستان اعلان شوې ده. ولسمشر په کابل کې د 2 ورځو د خونړیو بریدونو وروسته چې شاوخوا 70 کسه پکښې ووژل شول او په سلګونو ټپیان شول، په پاکستان ژغ وکړ چې دغه وسلوالو مخه دې ونیسي چې په پاکستان کې دي او په افغانستان کې بریدونه کوي. ولسمشر غنی وویل
موږ له پاکستان نه دا نه غواړو چې طالبان راوړي موږ سره کېني. موږ پاکستان نه دا غواړو چې هغه حلقاتو باندې چې افغانستان مقابل کې بغاوت کې دي عملي اقدام وکړي. دوی د بغاوت مخه ونیسي.
ولسمشر زیاته کړه چې د پاکستان حکومت باید چې په پاکستان کې د بمونو د جوړولو فابریکې او د ځانمرګو د روزنې کمپونه وتړي. اجرایي رئیس عبدالله هم پرون خبر اعلان ته وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې چې نوی حکومت جوړ شوی دی، پاکستان په افغانستان کې د تروریزم سره د مقابلې لپاره د زړه د اخلاص اقدامات نه دي کړي. د پاکستان حکومت په خبر پاڼه کې چې پرونې رسنوي تاسولې ده ویلي دي چې اسلام آباد د سر اعظم نواز شریف په خبرو تاکید کوي چې وایي د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل سوي دي چې پاکستان د سولې پروسې ته چې مشري افغانان وکړي ژمن دی. په تیرو 2 ورځو کې په کابل کې په بیلابیلو بریدونو او چاودنو کې څه د باندې 70 کسه ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. پرون هم د کابل په هوایي ډګر په دروازې کې د موټر بم ځانمرګ برید وسو چې د چارواکو له قوله لږ تر لږه 15 کسه پکښې ووژل شول او 14 نور پکښې ټپیان شول. ټاکل شوی ده چې یو افغان هیات به د پنجشنبې په ورځ پاکستان ته ولاړ سي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د تروریزم په ضد په ګډې تګلارې باندې خبرې وکړي. د تیرو 2 ورځو راهیسې د ډالر په مقابل کې د افغانۍ بیه راکمه شوې ده. د افغانستان بانک وایي چې نامنیو او د ډالرو د تقاضا زیاتوالی د افغانیو بیه راکمه کړې ده. د کابل نریم ګل څاروان په دې اړه داسې رپورټ را لېږلی.
د شاهزاده سرای صرفان وایي د امریکایي ډالرو په مقابل کې د افغانیو د ارزښت د راکمېدو یو علت دا دی چې د افغانستان بانک بازار ته د اسعارو لیلام اوس کم کوي. بل لور ته د افغانستان بانک بیا وایي چې دوی اوس هم د افغانیو د باثبات ساتلو لپاره هر اونۍ د اسعارو لیلام کوي. د افغانستان بانک مرستیال محمد عیسی تراب وایي ډالرو په وړاندې د افغانیو بې ثبات کېدو لاملونه سیاسي او د نامنۍ ډېرې دل دي او ترڅنګ په بازار کې ډالرو ته تقاضا ډېره ده. عزت الله چې د دولت مامور دی وایي د ډالرو په لوړېدو په مارکیټ کې اجناس هم لوړ شوي دي.
ډالر ژک څه په منډه جنسونه هر شی جګېږي. نو د موږ معاش مثال هماغه شی دي چې جګېږي نه، نو نسو کولی چې اجناس د فامیل لپاره یا د کور لپاره یو شی سړی واخلي.
یو هټیوال راته وویل چې د ډالرو په مقابل کې چې له کومې ورځې افغاني راغورځېدلې په سوداګرۍ کې زیانونه لیدلي.
مخکې کوم غونو دلته مونږه خستل اوس یغ نه یو په دوا دلته جگ دی مالونه تقریبا چې په 800 اوس په دلته 500 دی مونږه آلته 500 خرڅو یو په دوا مونږ ته توان دی ګټ نه کی
خبرونه ته دا مور کو د عراق د دیاله په ولایت کې په دوه ځانمرګ بریدونو کې لښته لږه څلوېښت کسان وژل سوي دي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. دغه دوه بریدونه د دیاله د ولایت مرکز د بقوبې ښار ته نږدې سوي دي. د داعش ډلې په یو بیان کې چې په ټویټر خپور شوی دی د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په ترکیه کې په بریدونو کې شپږ پولیس او پوځیان وژل سوي دي. همدارنګه د ترکیه د استانبول په ښار کې پرون د امریکا په قونسلګری باندې ډزې سوي دي. ول کېږي چې پر قونسلګری باندې ډزې دوه ښځو کړې دي. په دغو دوه ښځو کې یوه د پولیسو په ډزو کې زخمي شوې او نیول شوې ده او بلې تښتېدلې ده. یوې چپی ډلې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. برید د دې سبب سو چې سمدستي قونسلګری وتړل سي. په ایران کې د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې د بندي خبريال جیسن رضایان وکیل وایي چې محکمه به د رضایان په اړه په یوه یونې کې فیصله وکړي. محکمه پرون د رضایان د قضیه په اړه د تړلو دروازو تر شا خپل ورستي غونډه وکړه. پر رضایان باندې د ایران د حکومت لخوا د جاسوسي تورونه لګول سوي دي. د امریکا د میزوري د ایالت د فرګسن په شارګوټ کې د دوشنبې په ورځ بیړنۍ حالت اعلان شو. بیړنۍ حالت څو ساعت وروسته له دې اعلان شو چې د تورپوستي مایکل براون د وژل کېدو د یو کال د پوره کېدو په خاطر په جوړ شوي غونډې کې تشدد وسو. د سان لویس د سیمې مشر سټیف سینګر بیړنۍ حالت هغه مهال اعلان کړ چې څارنوالانو په یو 13 کلن ځوان باندې تور ولګاوه چې د پولیس په موټر باندې ډزې کړې دي. د یکشنبې په ماښام دغه ډزې وسولې. پولیسو په ځوابي ډزو کې دغه 13 کلن ځوان وویشتې او زخمي کړ. او د امریکا یو رسنۍ ریپورت ورکړې دی چې د چین کمپیوټري غله د 2013 کال نه راپدې خو د امریکا د لوړو د چارواکو خصوصي میلیونو ته لاسرسي لري. د ان بي سي تلویزیوني شبکې ویلي دي چې د خبره د امریکا د استخباراتو د یو چارواکي او د امریکا د ملي استخباراتو د یو محرم ریپورت په اساس کوي. دغه شبکې په پټ ریپورت کې د انټرنیټي غلاو جزئیات هم ورکړل سوي دي. ان بي سي د امریکا د استخباراتو د چارواکو له قوله ویلي دي چې د کمپیوټري غلو هدف د امریکا د ملي امنیت او تجارت د ټولو لوړو په چارواکو خصوصي ایمیلونه و. ریپورت وایي چې د کمپیوټري غلاو دغه موارد تر خصوصي ایمیلونو پورې محدود ول او حکومتي ایمیلونه چې تر خصوصي ایمیلونو ډیر محفوظ وي پکې شامل نه وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترنوندونکو وخت په واشنگتن کې د مخام و بجې او 8:30 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبری خبرونه ته غوږیستئ. یو یادونه باید وکم چې د افغانستان په ځینو ښارونو کې ښایي د تخنیکی ستونزو له وجې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه یو څه اخلال شي او دا هم د دې خبرونه لمړی بدلاب. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د حکومت د پاکستان د سولې مسا د طالبانو حاضرېدل نه غواړي بلکې په کلکه ترې غوښتنه کوي چې د هغو کسانو په خلاف دی ودرېږي چې په دې هیواد کې دیره دي او د افغانستان په وړاندې بغاوت کړی دی. خبریال ممتاز بهیر د کابل رپورټ را لګلی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د حکومت له پاکستان څخه د سولې میسته د طالبانو حاضرېدل نه غواړي بلکې په کلکه ترې غوښتنه کوي چې د هغو کسانو په وړاندې ودرېږي چې په دغه هیواد کې ډیره دي او د افغانستان په وړاندې بغاوت کړی. پر کابل ښار د وروستیو خونړیو بریدونو په غبرګون افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د معمول په خلاف په لومړي ځل له پاکستان څخه په توند لهجه غوښتنه وکړه چې د افغانستان په وړاندې خپل دریز روښانه کړي او د هغو ډلو په وړاندې کلکه مبارزه وکړي چې له پاکستان څخه د افغانانو پر وژنې لاس پوري کوي.
موږ له پاکستان نه دا نه غواړو چې طالبان راوړي موږ سره کړي. موږ پاکستان نه دا غواړو چې هغه حلقات باندې چې افغانستان مقابل کې بغاوت کړي عملی اقدام وکړي. دوی د بغاوت مخه ونیسي. د سولې ابتکار به د افغانستان د دولتي دا چې په څه میکانیزم په څه لارې کوو هغه یې موږ کار ده.
افغان ولسمشر وروستیو بریدونو ته په اشاره وویل د پخوا په څیر لا هم په پاکستان کې د تروریستانو روزنیز مرکزونه فعالیت کوي.
در تمام این مدت منتظر بودیم تا طرف پاکستانی
اراده په ټولې دې موده کې په تمه و چې پاکستانی لور خپل ظرفیت او اراده په عمل کې وښایي. خو پاکستان لا هم د داسې غونډو د جوړولو شاهد دی چې ورکی مزدوري کړی له هغه ځایه موږ ته د جګړې پیغام را لیږي. د وروستیو دوو میاشتو پیښو په عام ډول او وروستیو ورځو پیښو په خاص ډول دا وښوده چې لا هم د ځانمرګو د روزنې ځالې او د بمونو د جوړولو هغه فابریکې چې زموږ بېګناه خلک په خاورو او وینو کې لړي د تیر په څیر په هغه هیواد کې فعال دي.
په خاکو خون میکشند مثل گذشته در آن کشور فعال است.
ښاغلی غنی وویل له پاکستان سره د اړیکو معیار د افغانستان ملي ګټې او د افغانانو د ژوند خوندیتوب دی. که افغانان وژل کیږي نو د اړیکې خپل معنا او محتوا له لاسه ورکوي. د غراز ولسمشر غنی وویل له پاکستانی چارواکو سره ټلیفوني خبرې کړي او زیاته کړه چې د پاکستان لومړی وزیر نواز شریف ورسره ژمنه کړې چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره به یو عملی پلان جوړ کړي. په همدې توګه ولسمشر غنی د راتلونکي پنجشنبې په ورځ پاکستان ته د یو افغان پلاوی د سفر یادونه هم وکړه او ویل چې دا پلاوی به له پاکستانی لوري سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې پر عملی لارو چارو غور او پریکړه وکړي. ښاغلی غنی وویل د افغانانو لپاره سوله له دویم هیواد څخه نه غواړي او زیاته کړه وروسته له دې به د سولې ټول ابتکار د افغانستان په لاس کې وي. دغه راز د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې د نوي حکومت له جوړېدو راهیسې چې شاوخوا لس میاشتې کیږي په دغه موده کې پاکستان په افغانستان کې د تروریزم سره د مقابلې په برخه کې رښتینی ګامونه پورته کړي نه دي. ښاغلی عبدالله وویل که څه هم په دغه موده کې پاکستاني چارواکو د افغان حکومت چارواکو سره د سولې په هکله خوندورې او نرمې خبرې کړي خو پر وینا یې هغوی چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې جنایتونه کوي په پاکستان کې تجهیز کیږي. په دې کې هیڅ شک نشته ټول هغه کسان چې په ډېرې بې شرمۍ زموږ د خلکو پر وړاندې جنایت ترسره کوي او د دغو اعمالو د مسؤلیت په اخیستلو ویاړي هغوی د پاکستان په اسلامي جمهوریت کې میشت دي. عبدالله عبدالله وویل په کار دي چې د سولې په خبرو له سره غور وشي. د افغان چارواکو د دغو سرګندونو په غبرګون تر اوسه د پاکستان حکومت څه نه دی ویلي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
درنوونکو د امریکا غا آشنا رادیو د هغه پرونو یو برخه وساوري چې د ګوزن یو واکسین په برخه کې معلومات خپروي. د هم د همدې خبرونه یو مطلب په هرات ولایت کې د روغتیاي چارو مسولین وای وسلوال مخالفین ورسره ژمنه کړي چې د شندن په ولسوالۍ کې به د پولیو یا ګوزن د واکسین په چارو کې ستونزې نه پیدا کوي او په دې برخه کې به د ګرځنده صحي ټیمونو سره همکاري وکړي. نور حال د محمد ایاس پر راپور کې اوري.
په هرات ولایت کې د لمړي ځل لپاره د شندن، ادرسکن او فارسي ولسوالۍ کې د ماشومانو د پولیو واکسین پیل شو. په دې لویدیځه حوزه کې د کتلوي معافیت مسولین وایي د دې کمپاین لپاره د پولیو واکسین 4000 ویل یا کڅوړې شندن ولسوالۍ ته انتقال کړي او 8000 ماشومانو ته به ورکول شي، چیرته چې د افغانستان په کچه د پولیو شپږم مثبته پیښه پکې تثبیت شوې وه. د لویدیځ حوزې د کتلوي معافیت مسول ډاکټر وحید رحماني وویل په لومړي ځل دوی وتوانېدل چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د دولت مخالف وسلوال دې ته واڅوي چې د پولیو د واکسین په تطبیق کې ورسره همکاري وکړي.
چند قبل ما نشستی با بزرگان قومی ولسوالی
سمو دوران مونږ د شندن ولسوالی له قومي مشرانو سره ناسته درلوده. خو له مونږ سره ژمنه وکړه چې په دې او راتلونکي کمپاینونو کې به د هرات روغتیا ریاست سره همکاري کوو. په دې ناسته کې په غیر مستقیم ډول مونږ له ولسوالو مخالفینو سره هم تماس ونیو او د دې کمپاین په وړاندې د شته ستونزو په هکله خبرې وشوې. هغوی د دې ټولنې غړي دي او کومو ماشومانو ته چې مونږ واکسین ورکوو د هغوی ماشومان هم دي.
پولیو یا د ماشومانو د ګوزن دا کمپاین د یک شنبې په ورځ د شندن ولسوالۍ له مرکزه پیل شو. له روغتیایي ټیمونو سره قومي مشران کور په کور روان ول او تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکول. د شندن ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی عبدالاحمد له دې اقدام خوښي څرګنده کړه او وی ویل
له هغو کسانو څخه چې واکسین کوي راضي یو، ځکه کور په کور ګرځي. واکسین د دې لامل کیږي چې زموږ ماشومان معیوب نشي او د راتلونکي لپاره په ټولنې بار نه وي. مونږ د ټلویزیونونو او یا هم د مبلغینو له لارې خبرېږو. په جمعاتونو کې یو ورځ د مخه اعلان کیږي او وروسته راځي زموږ ماشومان ته واکسین ورکوي.
د شندن ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملا عبدالولي له دولت څخه غواړي چې د دې ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د پولیو واکسین تطبیق کړي او دغه ناروغي دې ختم کړي.
مونږ د رادیو له لارې خبر ترلاسه کړ چې زموږ ماشومان باید واکسین شي. مونږ له دولت او له نورو ورونو څخه غواړو چې یو بل ته لاس ورکړي او خپل ملت ته خدمت وکړي چې زموږ ماشومان فلج نشي.
د هرات محلي چارواکو هم کلک هوډ ښودلی چې د دې ناوړې ناروغۍ په وړاندې به مبارزه کوي او هڅه ده چې د واکسین په پلي کولو سره د پولیو ناروغي په دې سیمه کې صفر کړي. په پام کې ده چې د هرات ولایت په شینډن، ادرسکن او فارسی ولسوالیو کې د پولیو واکسین د دوه نور اونو لپاره هم تطبیق شي.
درنودونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه د واشنگتن اوري. په واشنگتن کې وست ماخام 8 بجې او 9 څلوېښت دقیقې شولې. د افغانستان د مالیه پخوانی وزیر او د جمهور رئیس اشرف غنی د ملي اقتصاد خاص سلاکار ډاکټر عمر زاخلوال وایي چې د افغانستان کرکټ په دې لسو کلونو کې ډیر پرمختګ کړی او اوس د دې سبب شوی چې هیواد ته مانوي او مادي ګټې راوړي. ښاغلی زاخلوال د خبرې زمونږ د همکار متی الله عابد سره په مرکې کې کړی دی چې په ګډه اورو.
محترم ډاکټر عمر زخیل ول صاحب، د افغانستان کرکټ چې دغه کلونو کې کم پړاوونه تیر کړي دي او پرمختګ کړی دی، تاسو د هغې شاهد هم یاست او سرپرستی هم تاسو کړې ده په دولتي سویه باندې، تاسو که د خپلې تجربې نه وایست چې د کرکټ ودې دغه مزل تاسو څنګه ارزیابي کوئ د لوبې د معنویت په حساب باندې او افغانستان ته د نړۍ د پام د جلبولو په اساس؟
کدی ته وګورو یعنی د تصور نه پورته لاسته راوړنې فکر درلودې. اول دا چې کله چې څو کاله مخکې خصوصا په هغه وخت کې چې مسؤلیت د دې لوبې ماته راوسپارل شو، ډېر زیات تبعیض موجود و د لوبې سره. نو طبعاً چې د لوبې سره په داخل د افغانستان کې تبعیض موجود اوسي، د لوبغاړو سره موجود اوسي، د امکاناتو د لحاظه په خاطر دي چې تبدیل په داخل د سیستم او نظام کې موجود و، هېڅ یوه مرسته د دې لوبې سره نه وه شوې. نه یې دفتر درلوده و، نه یې بودیجه درلوده و، نه چا علاقمندي درلوده و، نه یې میدان درلوده و. فقط هغه ورځې پورې یوازې او یوازې لوبغاړو په خپلو شخصي امکاناتو باندې او علاقمندۍ باندې او کومه مینه چې د لوبې سره درلوده یو ځای ته ځان رسولی. نو چې هغې ورځې سره زه مقایسه کوم، د هغې نه وروسته چې نن الحمدلله مونږ ګورو کرکټ لوبه نه یوازې دا چې یا لوبغاړي نه یوازې دا چې لاسته راوړنې لري، نن د کرکټ لوبه په افغانستان کې یو منله شوې لوبه ده، نه یوازې په یو څو ولایتونو کې یا په جنوبي یا مشرقي ولایتونو کې، بلکې په ګرد افغانستان کې د علاقمندان لري، لوبغاړي لري، ټیمونه لري. مونن د کرکټ دفتر لوبه صاحب د دفتر ده، صاحب د خی بودیجه ده، او همدارنګه صاحب د میدانونه ده. څه شی چې مونږ وکړي د شروع نه چې زما په خیال باندې ښه فارموله وه د شروع نه، هغه دا و چې کرکټ مو متکي یوازې د حکومت په بودیجه نه کړ. کرکټ مو د شروع نه په داسې یو فارمول کې واچوو چې اضافه تر تکیه په شخصي علاقمندانو باندې ولري او یو پایداره خصوصي بودیجه ولري. نو اوس که مونږ ګورو د کرکټ بودیجه یعنی تقریبا په 500 کې څلور چنده چې ده بیرون د حکومت نه راځي، یو برخې کې حکومت ورته کوي، لا به د 500 نه به کېدی شي چې په شپږو کې یو چنده حکومت دی او اضافي نور امکانات.
محترم داخل ور صاحب، د کرکټ وده هغه وخت زیاتېږي چې خلک کتونکي زیاتې تبلیغي تلویزیون د لارې کتونکي زیات اوسېږي. تاسو چې کله وایي پاکستان سره دوه سیالۍ برابرې کړې، د آسټرالیا سره هم سیالۍ برابر کړه، دنیا وکتله، هغې نه پس دغه غټه لوبه کېږي، سیاسي ټورنمنټونه کېږي، خو خپل اعتماد کېږي، شخصا د بورډ له خوا نه یا د حکومت له خوا نه د نورو ملکونو سره رابطه کمزورې ده، که نور ملکونه زړه نه ښه کوي دغه تلویزیون ښودلو امکانات زیاتې، نو تبلیغ هم زیاتې که نه؟
اول خو خپله تلویزیون چې دا اخمانه پاتې شو په ژوندۍ بڼه باندې د لوبې نشرول یو د لویو فکتورونو د ودې د کرکټ نه و، ځکه عامو خلکو ولید، خصوصا په شروع کې مثلا شمشاد تلویزیون ورته ډېر وخت ورکړ، ستاسې راډیو شخصا تاسې ورته ډېر وخت تاسې خپله یادنې مخامخ صفت لغنۍ، مگر 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 ډېر لوی خدمت تاسو کرکټ ته کړی دی. هماغه علاقه چې تاسو د لوبې سره لرئ هغه دانشې چې لرئ، او هم طبعا د افغانستان او د افغانستان د ټیم سره او د دې د بورس سره چې لرئ تاسو د راډیو همداسې نور راډیوګانو آهسته آهسته نور تلویزیونو خصوصا چې دا لوبه پراخه شوه نور تلویزیونو علاقمندي ونیوه. ځینې لوبې چې زموږ په وخت کې وشوې هغه ډېر لوی تاثیرات لرل، د پاکستان سره لوبه ولو که مونږ بیا لوبه او توقع همدا وایي، مګر ډېره ښه لوبه وشوه، د افسربیا سره لوبه شوه په دې شکل باندې. بیا دا نړیوال جامونو ته چې کرکټ بریالی شو هم لومړۍ شلو ورځې نړیوال دغې ته او دې ته دا او په ژوندۍ بڼه باندې سره دا کور کېده، دا ډېر لوی تاثیرات یې درلودل.
څه آینده د پر لید لري تاسو کرکټ طبیعت راتک امکان شته چې بیا راشي د کرکټ بورډ په کوم طریقه باندې مشري وکړي یا خپل مشورو په توګه یا لارښوونه په توګه آینده د پر تاسو اراده لري؟
زه خپل ما دوی ته ویلي خپل د کرکټ بورډ مسؤولینو ته د من حیث مسؤول ما مشکلې ماته، مګر په اساس تقاضا په هر ځای کې چې ماته ضرورت وسی کدا په مالی امکاناتو په پراتو لولو کې وسی کدا د کرکټ بورډ په منځ کې د ستونزو د منځه وړلو ترمنځ یعنې کله کله اختلافات رامنځته کېږي د دوی ترمنځ بېرته کښته کړه. مثلا د کرکټ پخواني مسؤلین دي چې په داوطلب شکل باندې راغلي وو، هغوی په ډېره علاقمندۍ کرکټ ته خدمات کړي دي، هغې نه اوس هم استفاده کېدای شي. مګر بیا نه ځینې شخصي اختلافاتو په وجه باندې طبعا د هغوی د علاقمندۍ نه او داوطلبۍ نه استفاده نشي کېدای. په دغه ځای کې بیا ضرور لوبولی شم چون ټول یې پېژنم او توانمندۍ راته معلومې دي چې دا اختلافات یو طرف کې اوس بور ته او د کرکټ د لوبې لپاره سره کار وکړي. نو هغه ما ورتهږي په مشخص ځایونو کې چې ماته تقاضا وي زه مطلق دې ته په خدمت کې یا مثلا همدارنګه که د دوی په هغه رابطه ده د نورو هیوادونو سره طبعا تاثیر لري چې په کوم لیول باندې د لیول کې د یو مملکت په څوک چا سره رابطه ونیسي چې لینیمه د دې مساعده شي چې د دې خصوصا د دې مخکې هیوادونو سره کس هیوادونو سره دوی سره لوبې وشي. هغې کې هغه نو په اساس د دې نه چې زه د ځان نه دغه وخت لکه زه نه غواړم چې په اداره کې مداخله وکړم، هغه د ادارې په بکه نه ده، مګر ما نه تقاضا وشوه نه په خدمت کې.
او سم درنوندونکو د خبرونو په دې برخه کې د مهمو خبرونو لنډی زوري. پاکستان وایي د افغانستان سره خوړې کې تجمن دی او د افغانستان سره به همکاري وکړي. د پاکستان حکومت هغه څرګندونه د ولسمشر غنی د پرونی خبری کانفرنس ته ورسته کړې دي. ولسمشر غنی وویل چې په افغانستان کې جګړه له پاکستان اعلان شوې ده. د عراق د دیالی په ولادت په ایالت کې په 2000 بریدون کې الکتر لګت سلويخ کسه وشل شوی او په لسکونو نور ټاپین شوی دی. دغه دوه بریدون د دیالی د ولایت مرکز د باقوبی ښار ته نږدې شوی دی. یو زنمر غبرید په یو مارکیټ کې وشو چې 5000 کسانی وشل او تر اویا ډیر یې ټاپین کړل. په ترکیه کې په بریدون کې شپږ پولیس او پوځیان وشل شوی دی. همدارس د ترکیه د استانبول په ښار کې پرون د امریکا په قونسلګری ډزې شوی دی، ولکه چې پر قونسلګری ډزې دوه خزو کړی دی. په ایران کې د واشنگټن پوسټ د ورځپاڼې د بندي خبريال جیسن رازایان وکیل وایي چې محکمه به د رازایان په اړه په یوې ونې کې فیصله وکړي. محکمه پرون د رازایان د قضیه په اړه د تړلو دروازو تر شا خپل وروستۍ غونډه وکړه. په رازایان د ایران د حکومت لخوا د جاسوسۍ تورونه لګول شوې دي. او د امریکا د میزوري ایالت د فرګوسن په خرګوټي کې د دوشنبه پر ورځ بیړنۍ حالت اعلان شو. بیړنۍ حالت څو ساعت وروسته له دې نه اعلان شو چې د تور پوستي مایکل براون د وژل کېدو د یو کال د پوره کېدو په خاطر په جوړې شوې غونډه کې تشدد وشو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او درنو دنکو دا هم د نن ورځې د هوا اټکل. په کابل کې به نن د تودوخه لوړ درجه 22 چیټه به 21 اسمان به شین وي. قندهار 25 اسمان شین. مزار شریف 25 اسمان شین. جلال آباد 28 اسمان شین. خوست 30 اسمان ځای زوریس. په قندوز کې باندې د تودوخه لوړه درجه 28 وی ټیټه به 30 وی اسمان به شین وي. هرات 32 اسمان شین. په پېښور کې به د تودوخه لوړه درجه 28 وی ټیټه به 28 وی اسمان به ځای ځای وریږي. او په واشنگټن ډي سي کې به د تودوخه لوړه درجه 28 وی ټیټه به 30 وی دلته به باران وریږي. او پام دې سره درنودونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته خبری خبرونه مطالب هم پای ته ورسل. البته یو یادونه باید وکم چې د افغانستان په ځینو ښارونو کې ښایي د تخنیکی ستونزو له وجې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه یو څه اخلال وي. په نیم ساعت وروسته چې بیا هم تاسو په خدمت کې البته حاضری کو په رپورټونه کې به واوري چې د عراق سیاستمدارانو د هغه ملک د صدر اعظم حیدر العبادی د هغه پیشنهاد په مقابل کې مختلف عکس العمل څرګند کړی دی چې هغه پکې په دې ملک کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. همدارنګه د افغانستان په کچه د پولیو یا ګوزن اندېښنې لا پسې زیاتې شوې دي او یو پیښه په ننګرهار کې پیدا شوې ده چې په دې اړه به رپورټ واوري. او په نړیوالو رپورټونو کې به واوري چې د امریکا په کانګرس کې د ایران د اتمی موافقې په برخه کې د ملاتړ یا نه ملاتړ پر سر بحثونه کیږي. خو د مشرانو د جرګې یو دیموکرات سناتور کلایر مکاسکل وایي هغه او د سنا په نورو غړو د هیڅ کومې ډلې لخوا فشار نشته دی. دا رپورټونه زموږ په دویمې نیم ساعته خبري خپرونه کې اورېدلی شئ. اوس د خپلو رډیوګانو تر څنګ اوسئ. لنډو شبو کې دری خپرونه شروع کیږي.